چې موږ راځو دا شپه شاو او عملي کړو چې ما در مورد اوما نیدیم کې در مورد بعضی مسائل مخصوص در مورد
ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه. متاسفانه نور وخت نه لرو، د خبرونو وخت راغی څلور بجې شوې. قدر منوریدون کو د دې خبرونې په دوام کې بیا هم تر شناسمان لاندې خبرونه لرو. په فرانسې کې له ډاکټر اکبر وردک، په استرالیا کې له ډاکټر احسان ازری، او په کابل کې د افغانستان د ولسمشر له مرسیال وایان دوا خان مینپال څخه مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ. اوس لومړی د افغانستان خبرونه ناجا ساپی وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي هیلمن دی چې د افغان حکومت او ډونالد ټرمپ د ادارې ترمنځ اړیکې او مرستې په بیلابیلو برخو کې دوام وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي 2018 میلادي کال افغانستان لپاره د افغانستان له ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري، او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې له زرو ډیر پوځي عملیات ترسره شوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د امریکا لومړی میرمن میلانیا ټرمپ د بګرام په هوایي ډګر کې ل خپل میشتو امریکایي سرتیرو سره د ویډیو کانفرنس لاري خبرې کړې. خغلی ټرمپ نن په دغه ویډیو کانفرنس کې دغه سرتیری ځنګړي کسان یاد کړل او ویل چې دوی به په جګړه کې بریا خپل کړي. میلانیا ټرمپ هم امریکایي سرتیرو ته په خطاب کې ویل چې د دوی له خدماتو منندوی دي. په همدې حال کې د سرتیرو په استازیتوب سوتنو د ټرمپ د بریا مبارکي ویله. د امریکا متحده ایالات د محل په افغانستان کې 8300 سرتیری لري. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي هیلمن دی چې د افغان حکومت او ډونالد ټرمپ د ادارې ترمنځ اړیکې او مرستې په بیلابیلو برخو کې دوام وکړي. عبدالله نن په کابل کې د یوې خبرې ناستې پر مهال ویل
یک ساعت قبل خطاب رئیس جمهوری
سات وړاندې می د بګرام په هوایي اډې کې میشتو امریکایي پوځیانو ته د امریکا د ولسمشر خطاب ولید، او هلته هغه خپل سرتیرو ملاتړ اعلان کړ چې دا یو نیک ګام دی، او زه باور لرم چې په بیلابیلو برخو کې به همکاري دوام ومومي.
خغلی عبدالله د دوړو هیوادونو وړي کې په ګډو اصول او ارزښتونو ولاړ وبلل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې مارک باودن وایي چې 2018 کال د دوی له نظره یو ستونزمن کال دی، او په دغه کال کې افغانستان لا ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري. خغلی باودن د خبرې نن په کابل کې د افغانستان له اجرایی رئیس عبدالله سره په یو ګډه خبرې ناسته کې وکړه.
I am concerned that this year
is an dikhna laram che padag kal ka Afghanistan la dero bashari marasto ta artya lari aw da dag kal la para ghuktana 1550 million dollar da pa 2018 kal ke 9.3 million afghanan bashari marasto ta artya lari che da Afghanistan do tul nufus taqriban daryama barkh jodawi.
د بدځل کده چې تر دې وړاندې د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر ویلي چې په هیواد کې د کورنیو بې ځای شو یو شمیر 1,300,000 تنه ترسیږي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې له ملي اردو ځواکونو سره په ګډه زر پوځي عملیات ترسره شوي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د دغو عملیاتو پر مهال یوازې په کندوز او بغلان کې له 300 ډیر وسله وال وژل شوي دي.
زموږ پولیس واکونه له ملي اردو سره یو ځای وتوانېدل چې په دریو میاشتو کې له زرو ډیر عملیات ترسره کړي. په دغو عملیاتو کې ډیر مهم هدفونه تعقیب شوي دي.
نوموړي ویل چې دغه عملیات د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترسره شوي، او وسلوالو مخالفانو ته پکې درنه مرګ ژوبله وختې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
سلامونه. د پاکستان د پوځي چارواکي ویلي چې د دغه هیواد په شمال ویدیځ قبایلي سیمه کې په یوه شیعه میشته مارکیټ کې د بمی چاودنې د قربانیانو شمیر ډیر سو. په دې پیښه کې شل تنه وژل شوي او تر 40 ډیر ټپیان دي. دا چاودنه نن د کورم ایجنسی په مرکز پړه چنار کې وسوه. چارواکي وایي چې چاودنه هغه وخت شوي چې خلک د میوه او ترکاریو د اخیستو لپاره راټول شوي وو. په پړه چنار کې د اکرام الله خان په نوم یو لوړ پوړي دولتي چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې بم د ترکاریو په یوه کارتن کې ځای پر ځای شوی وو. د پاکستان پوځ وایي چې سرتیری سیمې ته استولی چې حالات کنټرول کړي. د ایتالیا په شمال کې د هنګری د زده کوونکو بس موټر پر لوی لارې ټکر سوی دی چې لږ تر لږه شپاړس تنه پکې وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د بیړنیو چارو د کارکوونکو په وینا دا بس له فرانسې څخه د هنګری خواته روان و او تېره شپه د ایتالیا د فیرونا په سیمه کې دا پېښه وسوه. په دې بس کې سپاره کسان له 14 تر 18 کلونو پورې وو. ژغورون کې ډلې توانېدلې په ایټالیا کې څلور نور کسان د هغه هوټل څخه ژوندي راوباسي چې واورې لاندې کړی. په دې سره د ژغورل شوو کسانو شمیر 9 تنو ته ورسېد. دا پېښه درې ورځې وړاندې سوې وه. دوی ښځې او دوه نارینه له ریګوپیانو هوټل څخه ژوندي راوستل شو. تر اوسه د دې پېښې له کبله د څلورو کسانو مړې موندل شوې او 15 نور هم لا درک دي. د اوتریش چارواکي وایي د یو 18 کلن کس په نیولو سره یې په پلازمینه ویانا کې د یوې احتمالي تروریستي حملې مخه نیولې ده. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر ولفګنګ سوبوتا ویلي داسې شواهد شته چې ښیي کېدای سي دغه کس له اسلام پالو افراطي ډلو سره اړیکې ولري. پولیس وایي دغه مشکوک کس مهاجر و چې پرون په ویانا کې په یو اپارتمان کې د ځنګړو ځواکونو لخوا ونیول شو. د ترکیه پارلمان نن هغه لایحه تصویب کړې چې لمخې به یې د ولسمشر رجب طیب اردوغان صلاحیتونه لا ډېر کړي او د روان کال په وروستیو کې په اساسي قانون کې د بدلون په اړه د یو ریفرندم یا ټول پښتني زمينه برابروي. د ترکیه حکومت وایي دغه وړاندیزونه چې د لومړي ځل لپاره به په مدرن ترکیه کې اجرایي واک رامنځته کړي د ډاډمنوي چې اداري کارونه به له اسانه او اغېزمن وي. منتقدین وایي دا کار به د او بخښي منتقدین وایي دا کار به اردوغان ته لا نور نه کنټرولیدونکي واک ورکړي. د غاتلس مادي مسوده د پارلمان د 550 غړو څخه 309 کسانو تایید کړه. د یوې لایحه د منلو لپاره د لشتر لژ 310 غړو تایید ته اړتیا ده. اي کي پي یا د عدالت او پرمختیا واکمن ګوند د پارلمان اکثریت جوړوي. خو د غوړستې لایحه ته په پارلمان کې د ملي غورځنګ ګوند غړو د تایید رای ورکړي چې په دې سره پر دوی تور دی چې له عدالت او پرمختیا ګوند څخه رشوت خسیدې. په نوې اصلاحاتو کې به اردوغان صلاحیت ولري چې احکام صادر کړي، بیړنۍ حالت اعلان کړي، وزیران او نور لوړپوړي دولتي چارواکي وګمري او پارلمان منحل کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لومړی پریکړه دا وکړه چې حکومتي ادارې د هغه پریکړې چې د اوباما په مشرۍ په خواني ادارې کړې دي نه تصویبوي. د لایحې د چاپیریال ساتنې له برخې رانیولې د کورونو د اخیستو د پورونو تربیمې پورې ګڼ نور مسایل رانغاړي. همدارزې د اوباما له لورې د روغتیا بیمې لایحه لغوه کړه. د سپین مڼې ادارې مسؤول رینس پریبوس وویل تر هغو به دا بندیز لګېدلې وي چې مخکنیو پریکړو ته بیا کتنه نوي سوي. برک اوباما چې کله په 2009 کال کې ولسمشر شو هغه مهال ورته پریکړه کړې وه. دا وتر دي مال د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات مرزیه احمد سی وړاندې کوي.
د هم د کابل په ګډون د سینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سنتګریت په کچه اټکل شوی. نن به په بدخشان کې به اسمان به اوریز وي، هوا به ډیره سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفی 14. په بامیانو کې به هم اسمان به اوریز وي، هوا به ډیره سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه منفی 12. په ګردیز کې به اسمان به اوریز وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفی 1. په غزنی کې به اسمان اوریز وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفی 6. په کابل کې به اسمان اوریز وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفی 14. په هرات کې به اسمان به اوریز وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 15. په کندهار کې به اسمان به اوریز وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 6. په مزار شریف کې به اسمان اوریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 3. او په جلال آباد کې به اسمان به اوریز وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 8.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
یو ځل بیا زما اسمت سروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی خپرونه کې ومنئ. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي 2014 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره دومره خطرناک او خونړی کال و چې ساره یې تر دې مخکې نه و لیدل شوی. د دې کمیټې مسؤلانو د افغان خبریالانو د وژنو، وهلو، ټکولو او له دوی سره د ناوړه چلند شپږ میاشتنی راپور خپور کړی. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفی په وینا په 2014 میلادي کال کې دیارلس خبریال الان وشل شوی. په مجموع کې په دې اړه یو سلو یوه قضیه ثبت شوی چې اته اتیا پکې د خبریالانو وهل ټکول، له دوی سره زور زیاتی، د دوی په وړاندې ګواښ، سپکاوی او د خبریالانو ټپي کېدل شامل دي. د ول په دې برخه کې د سکم لسو وژنو مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچول شوی، خو د درې نورو وژنو علت تر اوسه پورې څرګند نه دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په راپور کې راغلی چې د افغان خبریالانو د مرژوبلی او ځورونې پیښې د 2015 میلادي کال په پرتله 80% زیاتې شوي دي. همداراز راپور وایي چې په 2014 میلادي کال کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 50% موارد د دولتي مسؤلانو، 40% د طالبانو او 14% د نامعلومو کسانو په غاړه دي.
تشکر آقای سروان، مهمانای محترم ما که در این مورد با ما صحبت میکنن یا مهمان ما هستن، محترم آقای عبدالقدیم ویال، مسئول بخش تحقیق و تحلیل کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان، و محترم آقای ذبیح‌الله احساس، معاون اجرایی انجمن خبرنگاران شمال افغانستان، از طریق تلفن با ما مهمان هستن. انشاءالله این موضوع رو با ایشان صحبت میکنیم. آقای سروان،
بله، دوباره بله شغلی ویار چخ و پښتو چې دوی کمیټې امدا راپور چمتو کړی دی چې 2014 کال د افغان خبریالانو لپاره له دې نظره چې ډېر پکې ووژل شول بېساری کال بولي. ویار صاحب، که اول تاسو د خپل د دې تحقیق په اړه، د دې راپور په اړه زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې څه رقم متحیه کړی دی او دا 14 پیښې په کومو ځایونو کې شوي دي؟
لومړی سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. ریپورت عموما مونږ د پښپاګم یاشو کې یو ریپورت لرو د خبریالانو د دغه سید بیان د ازادي د وضعیت په اړه او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه. څه په دې ریپورت کې عموما هغه پیښې راځي کومې سید کمیټې لخوا او د هغه معیار لمخې کمیټې لری او هغه تعریف چې د قضیو په اړه، د تاریخوالو د قضیو په اړه لري، د هغه لمخې چمتو کیږي او د کال په هر شپږ میاشتو کې دغه ریپورت خپریږي. البته د ټول افغانستان په کچه د خبریالانو وضعیت او د بیان د ازادۍ وضعیت په کران غړل کیږي. دا ریپورت هم زمونږ شپږ میاشتنی ریپورت و چې د 2014 کال د وروستیو شپږ میاشتو دغه پیښې پکې رانغړل شوې وي. همداراز په دې ریپورت کې یوه کتنه له 2012 نه تر 2014 پورې د پیښو د څرنګوالي او دغه راز د پیښو د کچې او د پیښو د زیاتېدو په اړه یوه ارزونه وه.
بله، تشکر. خب محترم آقای ذبیح‌الله احساس، ما یک سوال با یک مثال میخوایم شروع کنیم با اجازهتون آقای سروان اینا، که یک وقت همین کلمه خشونت، یعنی این یک درجه بندی کنی خشونت یعنی چی؟ یک وقت به خاطره دارم که در آلمان یک نفر آمده و پناهندگی سیاسی خواسته بوده، هم ترجمانش قصه میکنه، میگه برالای تو دولت مچممو وقت که هر کس که بوده باید خشونت کرد یا نکرد، او گفته نیه خشونت نکرده. خب باز منتها در تحقیقات گفته مرای تسلی کاری کرد، مچم پای ما تکرد، مچم مو تکرد، یعنی چیزای خورد ریزه برش خشونت هم نمیایسه. از او خاطر این خشونت یک مثلا موقع ندادن، مثلا یعنی تناسلی و کشتن در افغانستان خشونت اگر حساب شد و دیگه مسائل هم هست. از این نقطه نظر همی حد خشونت صاحب برخورد حکومت یا برخورد دیگرار صاحب یک خلاصه به ما بگوین که حدود از این چه قسمت با خبرنگار صاحبی خشونت؟
بله احساس صاحب،
آقای احساس نمش شنیدین سوال صاحب؟
آورم وست وو
مې
په روستو کې لګ لګ واخستله.
بله
زما غاوري.
بله بله بله،
تاسو د پروګرام چلوونکو او اوریدونکو او خاغلی قدیم سره سلامونه او نیکی هلې وړاندې کوم. په عموما نسبا دغه د خوشنط دغه د دوله او د باندې خبره چې وکړه یو شی زده یو خبريال په توګه تاییدوم چې له خبريالانو سره یوازې هغه تاریخواله تر ډیره چې فزیکی اړخ ولري هغه ته ډیر سبتول کیږي او خپل خبريالان هم دا راپورته کوي خو زما په نظر باندې موږ له دغه ډول خوشونتونو او تاریخوالي سره هغه وخت ډیر مخکېږي چې موږ په خپل کاري چاپېریال کې له ډېرو وړو وړو مسایلو سره چې هغه ډېر په دغه ډول راپورونو کې قضای پر ځای کېږي هم په ډېره کمه کچه وي. د بېلګې په توګه یو خبریال لا هم په افغانستان کې یا که زه د شمال خبره وکړم چې دلته موږ یو موږ له دغو ستونزو سره ډېر مخ یو چې په اسانه توګه معلوماتو ته هغو معلوماتو ته چې د اصولو له مخې زموږ حق دی موږ ورته په اسانه لاسرسی نشو درلودی یا په هغه وخت کې چې موږ ته په کار وي په هغه مهال یې موږ نشو پیدا کولی او موږ داسې ډېرې بېلګې لرو چې له همدغه عمله بیا ډېرو تاوتریخوالي سره موږ مخ شوي یو فزیکي اړخونو سره دلته خبریالان مخ شوي دي. نو د تاوتریخوالي له ټولو غټه بڼه دغه ده چې لا هم په افغانستان کې یا که زه شمال یادوم دلته په ډېرو ولایتونو کې خبریال ته هغه ارزښت نه ورکول کېږي د خبریال کار ته په هغه سترګه نه کتل کېږي. یو بل دا مشکل دی چې ځینې خلک په ناببره توګه دولتي چارواکي امنیتي چارواکي له خبریالانو سره څخه ډارېږي یو ډول داسې فکر کوي چې بالکل موږ د دولت او د امنیتي چارواکو په مقابل کې ولاړ یو او موږ چې هر څه کوو هغه به د دوی په تاوان وي چې دغه فکر بدلول غواړي او د خشونت له ټولو ستر لامل د تاوتریخوالي له ټولو ستر لامل همدغه دی چې لا هم دولتي چارواکي په عموم کې دا فکر کوي چې یاره رسنۍ به د دوی په خلاف خبره کوي.
بله خب ویال صاحب امی خشونت که یک چند مورد است یک کتگوری اگر بکنین صاحب چه قسم است خشونت ها یک نظر داشته باشیم غیر از لطکوب مثلا امکان ندادن و موقع ندادن و یک پام صاحب در خشونت داخل میشه نمیشه یک کتگوری
خصوصا دوی پخپل راپور که کم شایی منظور دیم
مخصوصا در راپورتان کدام حادثات در نظر میگیرین صاحب؟
خب خشونت ها متفاوت است. در راپور ما هم کتگوریش معلوم است که لاتوکوب خبرنگار است، توهین و تحقیر است، محبوس ساختن است مثلا یا به هر گونه که از نگاه روحی یا فیزیکی بر خبرنگار آسیب برسه و مصدوم شوه. این در کل امو تعریف تهدید و خشونت است برای ما که از او جمله متاسفانه امسال یا سال 2016 که ما میگیم که خشونت ها و گراف خشونت ها در این سال بیرقم بالا رفته یک علتش اینمی است که از نگاه فیصدی اگر بگویم باز هم متاسفانه که حکومت 50% از خشونت ها را عاملش بوده اما در مقابل مخالفان مسلح حکومت باز هم امو 20% است یا از نگاه کمیت اگه بگوییم آنقدر تفاوت زیاد با سالهای دیگه نداشته ولی از نگاه ماهیت اینمی تهدیدها و خشونتها امسال یک سال بسیار خونین برای خبرنگارا بود از طرف مخالفای مسلح دولت یعنی که همونطور که در گزارش گفته شده کم از کم 10 مورد خشونت یا 10 مورد قتل خبرنگارا را مخالفان مسلح دولت بردوش داشتن که از نگاه ماهیت اینمی خشونت ها و از نگاه ماهیت بالا رفتن اینمی گراف یک تغییر بسیار زیاده را و متفاوت از دیگه سالها را نشان میده. تهدیدها از کتگوری های مختلف داره که از طرف حکومتی ها هم است، از طرف زورمندا هم است، از طرف مردم عام هم است و حتی از طرف مسئولین رسانه ها هم خشونت ها و تهدیدها بر خبرنگارا مواجه است و
تشکر ویال صاحب
متاسفانه از این درک مسئول نیستن.
قبل از اینکه به شنونده از ما مراجعه کنیم ویال صاحب یک موضوع دیگه هم است که مثلا طرف مخالف یعنی تروریست ها یا دیگر ها اگر خشونت میکنه او یک کاتگوری بیخی علایده است منتها اول بستر چطور است، یعنی زمینه چطور است به می مسائل منظور تر است که ما متواتر در تلفن اوتومات رادیو آزادی از مردم پیام میگیریم. بعضیا شکایت میکنن که بعضی از رسانه ها طرف میگیرن، یعنی اگر یک ژورنالیست یک رسانه وظیفه خود باید شاید انجام نده و طرف بگیره و به یک طرف تبلیغ کنه به دیگر طرف خود به خود بستر دشمنی را ایجاد نمیکنه. از این نقطه نظر ژورنالیست ها تا چه حد پروفشنال یا حرفه‌ای برخورد میکنن که باعث از این تحریک بعض اقمار نشه صاحب؟ یعنی نه که ای از این نقطه نظر تا چه قدر مطمئن هستین صاحب؟
خب آقای نظر همونطور که شما میفهمین در افغانستان متاسفانه رسانه ها به گونه که نهادینه شوه و همی ژورنالیزم نهادینه باشه و بر بنیاد اصول مسلکی و علمی شستوار باشه متاسفانه هنوز هم نیست، ایرا همه ما میدانیم و باید اعتراف بکنیم. اما در کل زمینه را که شما یادآوری کردین، زمینه در اصل تا جای زیاد را ما گفته میتونیم که بی‌توجهی دولت بوده در یک قسمت. مثلا یک قضیه اخیره که قتل یک خبرنگار در ولایت لوگر بود، ما وقتی که خبرنگار تهدید میشه، وقتی که رادیوش تهدید میشه، کمیته مسئولیت خود خبرنگارا خودم رادیو چندین بار با مسئولین ولایتی در تماس میشه و خواستار مسئولیت خود میشن، اما حکومت بسیاری را سطحی میگیره و در قبال مسئولیت و در قبال حفاظت هم خبرنگارا و هم رادیو و مسئولینش و کارمندایش چندان التفات نمی کنن که متاسفانه بالاخره منجر به شهادت اونم یک نفر از مسئولین رادیو میشه. در اینجا گفتم میتونیم که حکومت با وجود از این که در 2016 ما تعهدات زیاد داشتیم از سران حکومت، از رئیس جمهور، از رئیس اجرایه، از معاونینشان، اما در سطوح پایین همونطور که در دیگر کارهای حکومتی چندان التفات به کارهای مردم نمیشه، چندان رسیدگی نمیشه، اما طور در کار خبرنگارا هم و مسئولیت خبرنگارا هم متاسفانه
دیر من نه سلامت است یاسه، لیکن اصلی پشتنه داوا خیر بیا بم تست نوبت در کو اصلی پشتنه داوا چی یو خداره چی چارواکی خبریالانو سره سړډول برخورد کوي یا دی دولت وسلوال مخالفان او یا زور واکان، لیکن یو وخت دی قصیده ده چی پخپل خبریالان تر څه حد پوری به طرفی ساتي او تر څه حد پوری د دې بایسکی شید چې یو څوک تحریک کی په ځینو مواردو کې ممکن داسې هم شوي وي چې یو چا له یو چارواکي یا له یو زورواکي پیسې غوښتي وي چې یا کوم امتیاز ترې غوښتی وي، ورته ویلي چې که دا نه راکوي نو زه ستا په ضد داسې یو خبر خپروم یا داسې یو راپور خپروم. که مزار شریف ته ځو، له ښاغلي ذبیح الله احساس څخه همدا پوښتنه کوو. احساس صاحب په دې اړه څه وایست؟
اغه نیمګلتیاوی هم را برسره کیدای چې ډیری وخت د تاوتریخوالی یو لمن لدی لارې پراخیږي چې موږ خپل خبريالان په ډیرو مواردو کې مسلکي چلند نکو. یو الخی دا غدی زه د یو خبريال په توګه په دې اعتراف کوم چې خبريالان شته، داسې خبريالان په ټول افغانستان کې شته، په شمال کې شته چې پیسې اخلي. خبریالان هم د نورو خلکو غوندې په دغه ډول هغه موارد چې موږ حکومت پکې پل بولو خبریالان هم پکې پړ دي. خبریالانو د یو راپور د خپرېدو دپاره پیسې اخیستې دي، خبریالانو د یو راپور د نه خپرېدو دپاره پیسې اخیستې دي، خبریالانو د یو ډول ګوندي یو قومي تمایلاتو پر بنسټ باندې راپورونه جوړ کړي دي. دا یو وخت ورسره دا هم شته چې ډیری وخت هغه ځوانان چې وسوس دغه چوکاټ تر دننه کیږي، ځنې ژورنالیستیک اخلاق چې هغه د ټولنیزو اخلاقو سره هم ډیر تړاو لري، په ډیری غونډو کې، په ډیری ناشتو کې، په ډیری وخت راپور لیکلو پر مهال باندې موږ نه داسې صحو کیږي چې هغه هم د تاوتریخوالي لامل ګرځي. کاش کې په دغه ډول راپورونو کې دغه اړخونه هم را برسېره شي چې ولې موږ په چې شي چې ژورنالیزم وايي، چې شي چې اصل دی، په هغه لار موږ ولې حرکت نکو؟ او زه په دې ډاډه یم چې چېرته موږ دغه ډول حرکت وکړو د تاوتریخوالي کچه ورسره ټیټېدای شي. خو تر څنګ دا خبره هم کوم چې هغه مخکې چې ما یادونه وکړه، ډیر داسې په ذهني یا پروهی شکل باندې د مثال په توګه ز د خپل ځان مثال ورکوم. لا هم لما سره زما د سیمې دا شدیر سوجشته او زما په چیر به په لسګونو داسې خبرې اعلان وي چې مونږ په هغو باندې یا د زورواکو له ویرې یا د دولتي چارواکو له ویرې یا د ګوندونو له ویرې په هر څه چې وي مونږ هغو باندې د کار کولو جرأت نشو کولی. یو ډول په ذهني توګه خپل ځان په خپله سانسور کوو که یاره دغې پېښې ته نږدې شم هغه اصل ذهن ته راځي چې مونږ ته زیان رسول به د یو راپور د خپراوي نه هغه وي ډېر موږ ته درانده تمام شي. موږ باید له تیر شو. نو دې ته اړتیا لرو چې موږ مسلکي چلند وکړو. موږ د ژورنالیزم د اخلاقو هغه چې ټولنیزو اخلاقو سره تړاو لري هغه هم په نظر کې ونیسو او واقعا چې دغه ژورنالیزم چې څنګه تعریف شوی دی چې باور کچه یې باید په خلکو کې تر دې وي چې باید په موږ خلک باور شته زیانمن دی
تر یو ځای پورې زیانمن دی. ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغان ژورنالیستانو په ستونزو د دوی په مقابل کې د خشونت یا تشدد په باب خبرې کوو. زموږ میلمانه دي په کابل سټوډیو کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د تحلیل او تحقیق د څنګې مسؤل شاغل عبدالقدیم ویار او په د افغانستان په شمال کې د خبریالانو د ټولنې اجرایی مرستیال شاغل زبیح الله احساس د لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوو که د موضوع په اړه نظر یا پوښتنه لرئ ټلیفون راوکئ. همداراز د افغان بي سیمه تاسو اتل شمیره په یاد لرئ. له دې طریقه لنډ اس ام اس یا پیغام راستولی شئ.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
نو اوریدون که ده تلفن پلین کشته زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بله
مهربانی خبری وکی.
سلام علیکم. شاکر فرایم له فرا ولایت.
مهربانی کوم فرای شه.
بله ما د میلمنو څخه دا پوښتنه دا خپل هم یو نظر لرم که چیرې خبري اعلان خپل لغه ته پریښول چې دا بشن کې جوار کې ځکه په افغانستان کې جګړه دا او باید د هر طرف څخه کړه طالبان د طرف څخه کړه د حکومت د طرف څخه باید خبر واخیستل شي او نشر شي. داسې نه چې اواز د حکومت پر خوا باندې خبر اعلان او یا هغه حکومت چارواکي حکومتي چارواکي به خبر اعلان دا زور لګي چې باید طالبان له خوا څخه کم خبر نشر نه کړي او په خپل هم ډېر ډېر چې موږ د رادیوګان تلویزیونان څخه شنو یا وینو او اوري خبر اعلان ډېر د حکومت پر طرف باندې راغلي. طالبانو په دغه کې په 50% کې کله سپیڅل طالبانو خبر نشر کی خدای هم نه نشر کی خدای ملمنو څخه مداغه پښتنه چې ولی خبر اعلان خپل لغه ته نه پرېښودل کیږي او تر ډیره حد پورې دوی پر حکومت باندې زهیدا د حکومت
سیده مننه فرای صاحب کورودان ستاسو پښتنه وریدل شو. بل اوریدل کله روز ځان معرفي کی
سروان صاحب مې خپلواک ته راځي کنه ولې دا
مهرباني
نو ما نظر تاغه ملمنو رحمنه برخصو د ویار صاحب مې سوال دی اوس نو دولتي رسنۍ صاحب نه صاحب کله زاده رادو سی بي بي سي او سی دا خو به تر پی چې کړه دا او په سم ملاتم پیر شې دی ام سي اما اوس سی رسنۍ د کوس نو د رسنۍ معنی واخلو اصلا هغه د یو ګون سره ارتباط لري واخه موږ مې څو څه د مخه په دغه پیسپورت بازي ځوانان ته سویل و چې دا علي تسلات وزیر د ډاکټر صاحب الله په کول نه کول یان تر هغه فشار باندې راغلی وو او په کول نه کول د واقعیت ته رجوع ورکول. اما ډاکټر صاحب الله طلوع ترې سنت یو څو ورکړه او هغه ته وویل چې دغه نو وزیر نوم بدنام کوي او هغه چې په بازو مصبغو کې دغه نوم یې لږ بدنامه وي. اما بعض خصوصي رسنۍ دي چې خپلواکي نه ساتي. ما نظر دا و
صحیح ډیر زیاته مننه. بل اوریدونکی د اسکایپ لاري لرو حمیدی صاحب فکر کوم مهرباني.
بله سلام علیکم.
علیکم السلام.
وعلیکم السلام. بهر
اول احترامات خدا با شما و نظر سپ تقدیم میکنم.
تشکر.
بسیار خوش شدم که همین نظر سپ یک چند روز پیش از طریق اسکایپ دیدم.
تشکر.
من تو فکر نکردم که یک آدم مثال لاغری و پیر خواهد بود. من اون نام خدا تیار شکن دازاری بودن. بسیار خوش شدم.
تشکر.
سلام و دوست.
بسیار قدیمشان هستم. دوستشان دارم.
خب
در زمین سوال هم دارم سیبمی. بعضی خبر تلویزیون ها یا رادیو یا خبر پخش میکنن باز زود گم میشه. مثال میگم مثلا یک در جریان هفته یک تلویزیون اعلان شد که در سرای شاهزاده دلار ها ناچل شده و دلار ها هم نشان داد. دو دفعه در تلویزیون نشان داد بعد از اون خبر گم شد.
نه
دیگه اینو توی از خبر هاست یا از او پیشترش چند یک ماه پیش
امیدی سب این خب مسئله خبر یک پا علایده یک موضوع سب منتا در مورد امی که مطبوعات سب خشونت ها بر علیه ژورنالیست ها زیاد شده سبب از این شما در چی میبینین؟ یکی ما یک موضوع دیگر را میخواییم تره کنیم یوی سوالی بود که امی خود ژورنالیست هم کار نکنن که باعث تحریک طرف مقابل شد. به طور مثال اگر یک نفر مثلا از یک مملکت اکس پیسه میگیره طرف به طرفداری از او گپ بزنه و بزد دولت تحریک کرده بره و بزد دو تحریک کرده بره و خود در خطر نمیندازه. از این نقطه نظر از بی‌طرفی رسانه ها شما تا چه حد راضی هستین؟
گپ شما بخیر درست هست. همین گپی را که مام زدم این گپ است. اگر این اعلان دروغ است هر یک بیچاره و غریب $1,500 ذخیره داره برای روز بعد خود. اما تو یک اعلانی که میکنه که بیادر این دلار ها کلش ناچل شد، بانک در افغانستان بانک نمیگیره و افغانستان بانک گفته که بانک های امریکا نمیگیره، تو فکر که چقدر خساره برای کل مردم است، چقدر مردم با تشویش میکنه سر.
صحیح.
شما این مانا این جواب
گرم که خبر غلط باید نکنم.
بله دقیق دقت مهمه ده.
سلامتی سیب
یا بل عبریدون که امنرو بیا با ملمانو تورشو مهربانی کوی سیب.
الو سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
وعلیکم.
وعلیکم السلام.
جوړ اس په خیر ازادي رادیو ټول کارکونکو ته په خاص توګه ملمنات سلامونه وایم کوم.
سلامت.
سلامت پرانان جام ملمنو لایق ته ونه نه سره باندې کیه.
مهرباني کوی سیب.
وستانه مدار چې د ملمن ولایت ایس پاملرنه نه کیږي. چار طرف جنگ شروع وی.
بله موضوع په ارتباط خبری وکړي د هلمند موضوع خیر پر هل ډیره مننه سلامت وسیله ټول اوریدونکو باندې دوی بیا به هم کوشش وکړو چې نوبت ورکو. لومړنی اوریدونکو شاکر فراهی ول فرا ولایت څخه ویار سپ د دوی پوښتنې ته تاسو جواب وست. آیا هم داسې ده واقعا چې خبری الان یو طرفه خبرونه خبروي دی وای چې د طالبانو نظر او د دوی خبرونه نه خبروي؟
نظرونه طبعاً د دوړو طرفونو بخبريږي توازن طبعاً د خبريالانو په ریپورتونو کې به وجود ولري او غوي خبريالانو چې په سیمو کې یا په ولایتونو کې کار کوي تاسو ته خه معلومیږي چې غوي لا زیات له حکومت نه له د دولت مخالفینو نه زیات له تهدید سره مخامخ وي او طبعاً د غوي له خوا وړاندې سوي نظرونه او هغه توازن سه باید دوی په نظر کې ونیسی، یعنی بی پرې تو په خپل خبر کې په نظر کې ونیسی تابان به نیسی په نظر کې.
لیکن ویار سه ممکن یو مسله یو بخشی تاسو په خبرو کې ول بیدمه یو مسله ده چې وای چې 90% خبرونه یا 50% خبرونه د چارواکو او 50% طالبانو. البته دلته یو بل مسله ده چې شاید ځینی اوریدونکو نه ورته متوجه هغه ده چې د طالبانو خو صرف د جنگ په ارتباط خبرونه دي، فلانه ځای وو وشتو، فلانه ځای وو واژو، فلانه وسیمه ونی لا انتحاری وکړه، لیکن د دولت په ارتباط خو ډیر زیات موضوعات دي. مثلا هر ورځ څوغونډي وي، هر ورځ اولیسی جرګه ده، مشرانو جرګه ده، ستره محکمه ده، لوی څارنوالي ده، ارګ ده، مختلف ادارې دي.
انتحاری را از کجا پیدا کنیم؟ برش بگیم صاحب شما چرا انتحار کردین خود؟ او را از کجا پیدا کنیم که خبر بلانس شود؟
دا مسئله هم که چیرته تاسو پیرانا واچوي چې د زینی اوریدونکو چنی دي خبر چې وګورئ پدی هم پوښی مېرابانی.
زما هدف همدغه اړخ یو، کوم اړخ چې د د بازسازی او د نورو خبرونو په اړه لاغو سره اړوندیږي، هغه بیل خبره ده. یوازې دغه جنگی خبرونه هم کرا واخلو، جنگی رپورټونو کې هم داسې داسه توازن خبريال تابن په نظر کې نیسی، خو خبريال کې لوی حکومتي منبع نه خبر خپل تاییدایي یا هغه بیلانس کوي، هغه په دې معنی ده چې هلته یو مشخص آدرس وجود لري، یعنی یو مسؤول کس هلته شته چې سبا ورځ په دغه خبر کې کوم مشکل پیدا کیږي یا کوم مبالغه سوی یا کمی زیاته سوی، نو هغه دولتي مقام هغه څوک چې دغه خبره یې کړې او دغه معلومات یې ورکړي خبریال ته هغه مسؤول ده او هغه تر پوښتنې لاندې راځي. دلته قوانین سته او د قوانینو تر پرانا کې بدای تر پوښتنو لاندې راځي، مګر کله مخالف لورینه بیا دغه سوی دا کیږي او دغه سوی یو شی راځي چې هغه نسی ثابتې دلای، یا یو څوک زنګ وهي خبریال ته وایي چې زه مثلا دغه ډلې مشریم یا دغه قومندان یم یا دایم یا غیم او دغه معلومات زما خبره کا دغه مسله دغه سده، نو دا به څه ډول ثابت سي؟ یواز په ټلیفون باندې، یواز په دې باندې چې هغه کس ځان دغه سره معرفي کوي، کله چې یو عادي کس وي او دغه ادعا وکي دا څوک ثابتولی شي؟ نو سبا خو ټلیفونونه هم نه تعقیبیږي، یا هغه د ټلیفون تعقیب د خبریال کار نه ده، نو دغه په خپل یو معاصق منبع نسی کېدلای. په دې خاطر باندې د حکومت له اړخه چې کوم خبرونه ورکول کیږي یا سرچینه حکومت وي، هلته یو معاصقه او یو قانوني سرچینه موجوده ده، مګر مخالف لورینه بیا دغه بیلانس کول د خبر یا توازن د خبر دغه مشکلات لري چې سړی نشي ثابتولی چې دا واقعا د تلیفون شاته څوک ده.
بله ویال صاحب، امی خپلواک صاحب خیلی مودن که رسانه های خصوصی رو در افغانستان یک کم اکم علامت واری کرد، صاحب چی میگین؟ بی‌طرفی ندارن نه؟
بله، اونا گفتن که بعض رسانه ها از آدرس های حزبی و گروهی صحبت میکنن. ببینید، ما در قوانین خود رسانه های همگانی را به سه دسته تقسیم میکنیم: رسانه های ملی است، رسانه های خصوصی است و رسانه های دولتی است. رسانه های خصوصی در جمع رسانه های خصوصی باز رسانه های تنظیمی و گروهی هم میآید که اونا هم حق فعالیت دارن، یک حزب حق داره که یک رسانه داشته باشه، اما اگر یک رسانه آزاد و مستقل که جواز کاریش به عنوان یک رسانه خصوصی آزاد مستقل گرفته شده و وابسته به هیچ جریانی نمی باشه و اوی کار میکنه که به نفع یک حزب، یک جریان، یک طرف موقف میگیره و برش تلار و به نفع از او پروپاگاندا میکنه، در این صورت در افغانستان قوانین وجود داره، قانون رسانه ها است، قوانین دیگه است در این پیوند که باید اونا برن مراجعه کنن و هر کس که شکایت داره حکومت موجود است، وزارت اطلاعات فرهنگ است، اونجا کمیسیون های است، کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه ای است، شورای عالی رسانه هاست، باز اونا میتونن اونجا مراجعه کنن و به اساس قانون مشکل رو حل کنن.
تشکر. اساس شما چه فکر میکنید این مسئله آقای فرایی که چی میکنه؟ طرف مخالف هم میگه خبراش توازن برقرار شد، اما تا در اینجا یک معیار باید قبول شد، مثلا کسایی که انتحاری میکنن، کسایی که اشخاص بیگناه را میکشن دیگه میکنن، او را چطور توازن برقرار شد؟ اگر اونا به اصول استانداردهای بین‌المللی و اسلامی و ملی و اینا مبارزه بکنن و یک جای دفتر داشته باشن، در اون صورت گلگی بکنن درست است، اما در اینجا که در اینجا انتحاری میشه، در اونجا که نفر کشته شده، در اونجا تر باز بریم طالبا را یا پیر ما از کجا میفهمیم که طالب کرده کی کرده و بچی منظور کرده؟ یعنی غیر عادلانه اگر مبارزه کنن، در این صورت از نقطه نظر شما چطور بلانس برقرار شوه یا توازن برقرار شوه؟
قدیم صاحب بود د ژورنالیستیک اصول له اړخه خاص بلنه وکړه د دې مسلې، زه یې له یو بل اړخه اخلم، زه یې له دې اړخه زه د افغانستان د دغه افغانستان د اوسیدونکو له اړخه اخلم. نور دا باید نه هیرو چې موږ مخکې له دې چې یو دکاندار اوسو، یو سوداګر اوسو، یو خبریال اوسو، یو دولتي چارواکی اوسو، موږ د افغانستان اوسیدونکو، دا زموږ وطن دی، دغه شته نظام زموږ دی، په دې کې موږ په ټاکنو کې برخه اخیستې ده او موږ رایه ورکړې ده، دا نظام دی. اوس د دغه نظام د ساتنې مسؤلیت یوازې د دولت نه دی، د دې نظام د ساتنې مسؤلیت عام خلک هم لري، او همداسې دغه خبریالي یا ژورنالیستیک کارونه یا رسنۍ هم د دې نظام یوه برخه ده. اوس که چیرته څوک د دغه نظام په مقابل کې راپورته کیږي، سیده د ټول نظام په مقابل کې راپورته کیږي او د افغانستان ټول ملي مسائل او هر څه د هغه په خبرګون باندې راپورته کیږي. دلته نو بیا دلته زموږ موازنه نشته ده. خبریال مجبور دی چې دا خبر هغه مقابل لوری همداسې د نظام د مخالف په توګه معرفي کړي. اوس که چیرته په نظام کې د حکومت په خلاف باندې یو بل سیاسي جریان یا یو شخص یو خبره کوي، هغه اسناد لري، هغه باندې ظلم شوی وي یا د حکومت یو فساد راسپړلی وي، دلته خبریالان موازنه په نظر کې نیسي. خو د دې ټولو د پاسه کله چې هم د وسلوالو مخالفینو که هغه هر څوک دي، هغوی یو ځای ویجار کړی دی، هغوی یو چاودنه کړې ده، هغوی یو انفجار کړی دی، زه نه پوهېږم چې په هېڅ ځای کې به کله چې دوی د یوې پېښې پړه په خپل ځان اخیستې ده، هرې ډلې چې اخیستې ده، خبریال په راپور کې هغه ځای پر ځای کړی دی. خو دا هم د ژورنالیزم دنده ده، د خبریال دنده ده چې همدغه خلک دغه بیرته اورېدونکو ته د همغې ټولنې چې کومې رسنۍ دي، څوک چې اوري، هغو ته داسې په ګوته کړي چې دا ستا حکومت دی او دا ستا نظام دی او دا ستا د نظام مخالفین دي.
بله،
زنو د ګاونډیو هېوادونو هغه د ژورنالیستیکو هغو ډېر ښه، یعنی زه پلوي یم، کاشکې په افغانستان کې هم همداسې وای. هغوی د خپل اردو او خپل د پولیسو هغه د نظام د رسمي ساتونکو ته شهید وای، او د دغه نظام په مقابل کې چې څوک وژل شوی هغه ته هلاک وایي، هغه ته وژل شوی وایي. کاشکې په افغانستان کې هم همداسې وایي. موږ باید دغه رسنی ځواک د نظام هغه پنځمه ستن چې ورته وایو، خو د نظام ستن ورته وایو، او دا نظام د افغانستان په جغرافیه کې دی که نه، په ټوله نړۍ کې به هېڅ داسې ژورنالیزم نه وي، هېڅ داسې ژورنالیزم اصول به نه وي چې هغه دې د همغې جغرافیې د نظام د ړنګولو د هغو خلکو ملتیا وکړي او هغه ډول موازنه دې په نظر کې ونیسي چې هغوی په خپلو فرمایشاتو غواړي چې هغه دې نظام وننګوي. دا خو غلطه خبر ده.
بله، خب به هر حال آقای سرشک از طریق سکایپ بخیرم وصل شده
برزنام
از لندن، ببینیم اونا چی میگن. بله سرشک صاحب، خوش آمدین صاحب از لندن.
سلام، سلام برای شما عرض میکنم، برای میمونا و شنونده های محترمتون.
سلام
آقای نظر، آقای سالون، من یک سوال دارم، تفسیری خواهد به یک جمله خلاصه میکنم. که ما وقتی که ما تجربه کردیم در مدت 20 سال میگیم دورش نه، دورش خود مطبوعات به شکل شاید هم سیاسی ویزوی و هر شکلی که بوده به اشکال مختلف بوده، خود به تاریخ مطبوعات باز برمیگردیم. ولی من خلاصه میکنم که در وقت طالبا کاملا مطبوعات مسدود شد، حتی تصویر نمیماندن، یکی دسته رسانه اینایی که بود دولتی یک نشرات بسیار محدود داشتند که ما اون افغانستان هم بودیم. باز بعد از او به شکل بی‌محابا آزادی مطبوعات آمد، به شکل دراماتیک. شما ببینید دو تفاوت هست، او نبود، او نبود مطبوعات و محدودیتش، و این بار که یک بار مطبوعات ظهور کرد و به محابا ظهور کرد و بدون قانونمندی ظهور کرد. آره، بالاخره من یک سوال مطرح میشه که افاقی است کاملا این سوال، دوستان در مورد از این تبصره کنن، فکر کنم کل ما جواب هم میافیم، محتوای بحث هم میافیم. کمی در میتون 16 یا 17 16 سال مطبوعات مردمی شد یا مردم مطبوعاتی شد؟ هیچ هم میگه فقط خواهیم که مردم مطبوعاتی شد یا مطبوعات مردمی شد. چرا همینقدر قانون شکنی وجود داره؟ بزد قانون شکنی چی کار تانسته مطبوعات بکنه؟ چی کار کی بگاه گرپ مطبوعات گوش کرده؟ فقط همین سوال معروف بود که مردم
شد
یا مردم
مطبوعاتی شد؟ سید سرش که دواره کاره شوی بله اردون خیلی رو زن معرفی که یا آزادی رادیو.
بله بفهمن سید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
فیض الله خبری کومه.
مهربانی کوی سید.
ورو را دلتا تاسو استاسو یو ملما ویلی چه زموگ گاواندی و هیوادونو که اسکرو تا شهیدان ویو دا مخالفین تا حلاک وی خبر دیز ده چه دلتا خوگور دی طالبان و دل دا افغانان و دل دا هلمن تا ورشی ملی اردو تا شنک اپیران وی شنک اپیران وی سی خلق ورطا وی نبیا ولی دا دوی خبر ننشدی که دا خو غیر خارجی کرده
سید. پا مغا گاواندی واد که مام داسی دا آقا هم پردی ندی اخپل خلقی دی سی جنگ ور سرکی پر حال من نه ستاسو نظر واوریدل شو بل اوریدون که نه ور بشو ملمنو ته لومړی ویار صاحب تاسو مهرباني وکي د سرش صاحب د څرګندونو په اړه ستاسو تبصره څه ده؟ د سرش
صاحب د څرګندونو په اړه باید ووایم لکه څنګه چې دوی رسمي مطبوعات وګړني سو یا وګړي مطبوعاتي سو فکر کوم د افغانستان خلک له پخوانه هم له مطبوعاتو سره یو اندازه آشنا او دغه د جنگونو دغه د جګړو په محل زما یادیږي چې خلکو به ډېره زیات راډیوګانې اورېدې. تقریبا ټول خلک داسې کورنۍ به نه وه چې په هغه کې به یو راډیو نه وه، هلته به خبرونه نه اورېدل کېدل او خلکو به د مطبوعاتو د له لارې د پیښې نه تعقیبولې. خو مطبوعات د لومړي ځل لپاره فکر کوم په همدغه 1516 کلونو کې وګړني سو، یعنی خلکو لاسرسی پیدا کړ. حتی دغه ټولنیز رسنۍ چې تاسو اوس ګورئ، هر کس هر څوک کوی سي خپله خبریال اوس یوه خبر کومه پیښه سه واقع کیږي هغه په ډېر زر او په ډېر سرعت سره خلکو ته ورسوي. خو یو تفاوت دا ده چې د ویل څه تاثیر څه ده. تاثیر د مطبوعاتو تاسو ګورئ که دغه مطبوعات نه وای او دغه ازادي د مطبوعاتو نه وای او تر دغه حده پورې دغه مطبوعاتو دغه پیښې دغه وضعیت دغه فساد دا نه رابرسیره کولی. نو فکر وکړئ چې لکه پخوا چې کوم کارونه سوي دي د خلکو په حق کې، د خلکو حق تر پښو لاندې سوی، لا تر اوسه پورې چا پوښتنه نه ده کړې، نن به هم هماغه کار کېدی. نن خو کم له کمه دا د خلکو غږ پورته کیږي، داسې بیا څومره ورته پام کیږي او څومره ځای نیسي هغه یې بېله خبره ده. فکر کوم د بل دوست پوښتنه چې دلته د هلمند موضوع وه چې هلته خلک ولې دغه کوي، زمونږ یوه بدبختي همدغه ده چې زمونږ عام خلک هم کله دومره د تاثیر لاندې راځي، د مخالفو ډلو د هغه کسانو د تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راځي چې هغوی د خپلې ګټې، خپلې ملي ګټې، خپل هیوادنۍ ګټې هم هیروي. مثلا ملی اردو، ملی پولیس یا نور چې د دوی لپاره کار کوي، د هیواد امنیت ساتي، هغوی په هر حالاتو کې که هر نظام وي، که دغه نظام وي، که بل نظام وي، که بل وي، د هغو وظیفه د دې هیواد ساتنه، د امنیت راوستنه ده. د هغو ګناه څه ده چې باید ووژل سي؟ زما پوښتنه فکر
کوم. تشکر صاحب. خب احسان صاحب، یک کمک هم اگر خود شما را ما انتقاد بکنیم چطور خواهد شد؟ امی انجمنا و اینمی مسئولیت خبرنگاران یک کود انجمن ها تقسیم میشن در بین خود، اینا هم در بین خود یک فدراسیون جور کنن قوی تر که از بتانن از موقف جورنالیست ها صحیح دفاع کنن و مقصد جورنالیست ها را صحیح به مخالفین بفهمانن. به طور مثال سیب در سطح بین‌المللی مثلا علامه اسره میاش هر کس ببینه هر طرف برش احترام میکنه چیز نمیگه، اما تو به طرف مقابل یک قسم تفهیم و افهام یا هر چی که میشه شوه که و جورنالیست ها خبر شما رو میده چرا یار اذیت میکنین، چرا خشونت میکنین، چرا میکشین اینا را. سب از او خاطر یک زوف در می انجمن جورنالیست ها یک اتحادی موجود نیست که از موقف جورنالیست ها صحیح دفاع بکنه. سب اید قبول میکنین یا نمیکنین احساس سب؟
استاسو سره تاییدوم، مخکې له دې چې زه هم له دغه اړخه خپل دردونه در سره شریک کړم او بیا بیرته یو بل چا باندې ګوته کېدو. زه دغه دا د هغه یو ملګري چې رسنۍ د خلک رسنۍ سوله او که رسنۍ خلکو ته ورسېدې دغسې خبره یې وکړه. زه یو شی وایم چې سره د دې ټولو مواردو چې موږ ورباندې غږېږو، په تیرو شپارسو ګورئ د رسنیو یوه دنده دغه ده د مطبوعاتو چې موږ خلک خبرو څه شوي دي او باید دا په رښتینې توګه خبر کړو چې دلته دغه ډول کار شوی. اوس دغه د تیرو شپارسو کلونو کې همدا مطبوعاتي او رسنیزې چارې وې چې خلک اوس ډېر بلد دي، خلک اوس زر خبرېږي د یو فساد نه. دا چې اوس د دغه فساد مخه نه نیول کېږي، د یو خبریال په توګه هر ماښام زه په دې ځورېږم چې ما 15 کاله مخکې هم د فساد په اړه راپور ورکړی و، نن هم فساد شته دی. ما 15 کاله مخکې هم د زورواکو د ظلم په اړه راپور ورکړی و، نن هم زورواکي ظلم کوي. دا روغه ده. دې پړه بیا پر حکومت باندې ځي چې حکومت ولې کار نه کوي، هغه یو بیل بحث دی. خو رسنیو خپل تاثیر کړی دی، د خلکو د ویښتابه په برخه کې، د خلکو د ټولنیز فرهنګي او د وطن سره د مینې په تړاو، د دوست او دښمن د پیژندنې په برخه کې دغه کار رسنیو کړی دی او دا به جریان لري. موږ به خپل کار کوو، نور بیا د حکومت برخه ده چې هغوی څه کوي. پاتې شو د انجمنونو په برخه کې. په بلخ کې د شمال زون په کچه د دغه انجمن د جوړېدل، د خبریالانو د شمال زون د خبریالانو د انجمن چې تقریبا 3.5 کاله کېږي چې دا انجمن دلته جوړ شوی دی او دلته د دغه سیمې ټول خبریالان پکې دي، زموږ د د دې انجمن د جوړېدو یو 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 هغه هغه تاثیر هم دغه وو، یو لامل هم دغه وو چې په کابل کې چې کوم د خبریالانو په هر نوم باندې چې فدراسیونونه جوړ شول، هر څه چې جوړ شول، دوی یوازې کابل پورې رابند پاتې شول. دوی ټول خبری ارزښتونه او د خبریالانو ستونزې او د خبریال پیژندنه په کابل پورې محدوده کړه. نو موږ مجبور شو دلته ممکن داسې کار په نورو ځنونو کې هم شوی وي چې لږ تر لږه موږ په خپله سیمه کې په خپل ولایت کې یو انجمن ولرو او د خپل ولایت په کچه باندې چې خبریال کوم مشکل لري د هغه مشکلاتو د حل لپاره موږ یو ګام اخیستی وي. او له نیکه مرغه چې له تیرو درې کلونو په بلخ کې مخکې موږ ډېرې ستونزې درلودلې، تر دې چې د معلوماتو د لاسرسي په برخه کې، په نورو برخه کې، د خبریال د ارزښت په برخه کې، هغه ستونزې ورو ورو د حل کېدو په حال کې دي. که څه هم ټولې نه دي حل شوي، لا هم مشکلات شته. زموږ د دغو وړو د ولایتي یا د زنونو په کچه د انجمنو جوړېدو یو لامل همدغه و. بلکل دې ته ضرورت دی چې د ټول هېواد په کچه باندې موږ یو فدراسیون ولرو، یوه ټولنه ولرو، په یو نوم باندې ولرو، او هغه په څنګ کې نورې کمیټې ولري چې څوک د مسؤلیت په برخه کې کار وکړي، څوک د ژورنالیزم د ودې، د ښوونې او روزنې په برخه کې کار وکړي.
بله، امی موضوع اساس صاحب باشتن از ویال صاحب پرسان کنیم که یک ذره دیالوگ شه. ویال صاحب، چرا صاحب شما نمیتونین از مسؤلیت خبرنگارا صحیح دفاع کنین؟ انتقادات که به شما وارد میشه قبول میکنین نمیکنین؟ و از حکومت مثلا شکایت میکنین اگر شما قوی نباشین صدای شما را حکومت هم گوش نمیکنه که اتفاق اتحاد نداشته باشین؟ نیستیم، چی میگین؟
میکنم تن موضوع مسئولیت اگر بر ما بر بگرده، ما به عنوان یک نهاد حامی تا جایی که مربوط ما میشه ما کار خود کردیم و میکنیم، تلاش خود میکنیم که چقدر مؤثر واقع شده یا نشده، و قضاوت به دست خبرنگارای ما خواهد بود، دوستای ما که در رسانه ها کار میکنن و اونایی که ما برشان تا حال کار کردیم، برشان دادخواهی کردیم، برشان در قسمت مسئولیتشان کار کردیم.
و امیر گفتیم که برازی که شما اگر... خودان گزارش تهیه کردین که خونین‌ترین سال از او خاطر مونتا، منظور ما تر نیست که ما شما را ملامت کنیم، منظور ما ایست که کمک بکنیم، صحبت بکنیم، مشکلات حل بکنیم، از او خاطر صحبت میکنیم. اگر ما شما کتی یکی دیگه این موضوع را چکنیم تاسو هم گپ ما خلاص نمیشه. بطر مثال سیب در سطح جهان در دیگه ما مالک سازمان های جورنالیستی به سطح بین‌المللی هم هست، عضو از او هستین نیستین؟ به طور مثال حتی ما یک مثال نقل میتونم به جورنالیست های افغانستان نه، که مثلا در جرمنی، در اروپا، در اینجا اگر شما یک موتر میخرین به طور مثال، اگر کارت اتحادیه رو ببرین 20% برتان تخفیف میده. مثلا در تئاتر، سینما میرین بسیار تخفیف ها میده. شما مثلا این چیزا رو هم فکر میکنین نمیکنین؟ یک کار صحیح باید بسیار به شکل منظم شوه که کارا خوب پیش بره، نه که گپ شما را گوش بکنن هر طرف صاحب. نه، از او خاطر گفتم.
بله بله، همین چیزایی را که شما گفتین فکر میکنم همین که چقدر برای از اینا مثلا چیزایی که در اروپا وجود داره بیشترش میشه که از طریق نهادهای صنفی این کار صورت بگیره، ولی ما چون یک نهاد حامی هستیم و همونطور که شما گفتین که با کدام نهاد خارجی هم در تماس هستین، بله با نهادهای بین المللی، با نهاد IMS ما به حساب یک هماهنگی داریم در کارهای ما و به اساس معیارهای پذیرفته شده جهانی ما می قضایا را ثبت کردیم یا می کنیم یا کارهای ما را که انجام میدیم به مو اساس است. موضوع فدراسیون آمد، خوشبختانه گفتم میتونم که در حدود 3 سال میشه که در افغانستان ما یک فدراسیون فراگیر ژورنالیست را داریم که متحدانه کار میکنیم. یعنی تمام امین نهادهای حامی و نهادهای صنفی که در کابل میایم به مو فرموده احساس هست که تنها منحصر به کابل شده، در کابلی تشکیل شده و کارهای بنیادی را که کارهای بسیار بزرگ و کلان بود و فیصله ها یا تصمیم بسیار بزرگ به سطح افغانستان که گرفته میشه از آدرس امی فدراسیون گرفته میشه. مثلا موضوع مسئولیت و دادخواهی بر خبرنگارا و چندین حادثه بسیار بزرگ که در مقابل خبرنگارا شده در پیوند به مسئولیتشان، ما چندین بار نشست های را با شورای امنیت، با مسئولان نهادهای سکتوری امنیتی و دفاعی، همچنان با رئیس جمهور داشتیم و امی دادخواهی را کردیم برای خبرنگارا و ژورنالیست‌ها و رسانه‌های خود که چگونه مسئولیت از اونا تأمین شود. خوشبختانه در نتیجه همین نشست ها طرز العمل مسئولیت خبرنگارا و رسانه ها از سوی حکومت و با همکاری فدراسیون ساخته شد که حالا این که باز چقدر این عملی میشه این هم برمیگرده با حکومت چون ما باز همین توان اجرایی یا مسئولیت اجراییش نداریم.
بله ویارسه ستاسو کمیته پخپلش پر میشتنی راپور که ویلی دی چه که همدا وضعیت چه فعلا روانده دا دوام پیدا کری نو پا افغانستانی که باید مطبوع تو او بیان آزادی لستونزو سر مخامخ شه دان دشتمو څومره جدی دا او فعلا آیا تاسو کوم تغییر وینئ دی بیان په او دی بیان دی آزادی او دی مطبوعاتو دی آزادی په لار کې کوم خند وینئ؟
دا تغییر نه به زرا پهل کوم سلام صاحب تغییر دغه 2014 کال په خصوصا په جریان کې چې منګ کومه هڅه کړې دي منډې تر ډېره خبر اعلان او د مسؤلیت خوندیتوب لپاره او د غرض د بیان د ازادۍ د ساتنې او د دې د لاخې کېدو لپاره تقریبا ولسمشر څلور فرمانونه ورکړې په دې اړه خبر اعلان ته باید اطلاعات په وخت سره ورکړل سي، خبر اعلان باید مسؤل اوسي، دغه سه نور موارد کې چې رئیس جمهور لارښوونه کړې ده اړوند وزارتونو ته اړوند ادارو ته د خبر اعلان د خوندیتوب طرز العمل د مخ کې یادونه کړې سه هغه رامنځته سو دغه اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پاس شو د پر رسنیو کې د کار کوونې او د رسنیو د خصوصي رسنیو د جوړونې هغه لایحه مقرره پاس شو دا ټول هغه څه وو چې دغه
دا ټول مثبت ګامونه دي لیکن د اندیشنې وړ مثلا بله هغه څه چې ستاسو اندیشنې پرولې د هغه څه دي او څه تغییر راغلی دی په دې د بیان د ازادۍ په برخه کې
اندیښنه هم همدغه ځای غواړم چې درته ووایم چې اندیښنه هم همدغه دي لکه څنګه چې دغومره کارونه سوي دي په لوی سر کې حکومت مشران دغه تعهدونه کړي وعدې کړي دي فرمانونه یې ورکړي دي خو په ټیټه کچه باندې سه بیا خصوصا په ولایاتو کې دغه ته چندان پاملرنه نه کیږي، حکومتي چارواکي هلته په ولایتونو کې د خبریالانو حقونو ته ژمن نه دي، هغه حقونو ته چندان پروا نه ساتي. دغه شیان بیا د اندېښنې وړ دي چې ولې په دغو کې توپیر نه راځي سره له دې چې په لوی سر کې د حکومت مشران دې ته متحد دي، دې ته ژمن دي او په دې اړه جدي دي یو اندازه، ولې په ټیټه کچه چون دغه نه عملي کیږي لکه د حکومت نورو برخو کې تاسو په ټولو برخو کې وینئ چې ستونزې به حد زیاتې دي. د خبریالانو په اړوند هم دغه ستونزه متاسفانه شته چې موږ هم دغه اندېښمن کړي یو چې دغه حالت کې توپیر رانسي او دغه حالت بدل نسي نو خبریالان به لکه د نورو کلونو په شیر په څیر او دغه 2018 په څیر بیا هم له ستونزو سره مخ وي.
بله بسیار زیات تشکر. البته 13 تن از خبرنگارا که میگن به قتل رسیده اینا شهیدای رای حقیقت هستند و همچنان ما هم دردی خود با 101 ژورنالیست که به خشونت مواجه شدن هم اعلان میکنیم. خدا کنه که عجیبا دی مسائل نشه. و از اشتراک محترم آقای عبدالقدیم ویال مسئول بخش تحقیق و تحلیل کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان و محترم آقای ذبیح‌الله حساس معاون اجرایوی انجمن خبرنگاران شمال هم بسیار جد تشکری میکنیم. همچنان با آقایان همکارای خود ما ویس کاکل، قادر جلال، رامین کاکل، اینا هم یک جان تشکری میکنیم که با ما همکاری کردن تا این برنامه ها را درست بکنیم. حالا ما از حضورتان رخصت میشیم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
سر شده دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، به نفش پر سردیمو